پری دیگر برمیگردم.
ډیر مننه ستاسو څخه امید مرزبان تاسو ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه پر راپورونه کوي چې د روغتیا وزیر وی په کابل کې د شنبې ورځې په حمله کې شپږ پیته کسان وژل شوی، مخکې د غشمیر تراتیا زیات شول شوی وو. نن د شنبه د زمری اسد سرارمه د جولای میاشتې 15مه اسد الله لودین خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د عام روغتیا وزیر وای د مزنګ د وروستۍ خونړۍ پیښې د مرګ ژوبلو په ارقامو کې بدلون راغلی. د ننګرهار ولایت چارواکي وای په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې داعش ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، او د افغان نړیوال سازمان وای د ترکیې د حکومت لخوا په توقیف ځایونو کې د سلګونو کسانو د شکنجې په اړه موثق اسناد لري. د خبرونو تفصیل، د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وای په دهمزنګ سیمه کې په وړمه د وړمې ورځې په حمله کې ټول شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. له دې مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د څه باندې اتیا کسانو د مړینې خبر ورکړی وو، خو ښاغلي فیروز پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته د مړیو او ټپیانو په اړه نوې شمېرې اعلان کړې.
66 هموطن مو شهید ګرځېدل.
د وای ټول زموږ شپږ شپېته هیوادوال شهیدان شوي چې له دې ډلې د 15 کسانو جنازې د هغو کورنیو ته سپارل شوي، او شپږ نورې به د دفاع وزارت په هلیکوپټرو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته واستول شي. د روغتیا وزیر همدا راضیه کړه چې پاتې جسدونه به هم اړوند کورنیو ته وسپارل شي. د دې حمله د ټپیانو د شمیر په اړه ښاغلی فیروز وویل چې ټول 315 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي وو، چې له دې ډلې نږدې 150 کسان پرون رخصت شول او پاتې لا هم په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. ښاغلی فیروز وویل چې 18 ټپیان لا هم په نازک روغتیايي حالت کې دي. لبل خو جمهور ریاست وای د کابل د خنړی حمله په اړه د تحقیقاتو د ځانګړي کمیسون پر جوړولو کار روان دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته ویل د حمله د ترنګوالي او عواملو په اړه د څېړنې لپاره د کمیسون د غړو د ټاکلو چارې بنن دوشنبه بشپړې شي. د جرمني پولیسو یو 14 کلن افغان زلمای په دې شک توقیف کړی چې ګواکې له هغه 18 کلن وسلوال سره یې اړیکې درلودې چې په منشن کې د جمعې ورځې په حمله کې 9 کسان ووژل. د جرمني پولیس وایي دغه افغان زلمای له ایراني الاصله جرمني ډیوډ علي سمبولي سره پیژندل. د غزوان له فیسبوک نه په استفاده د ځوانانو یو ډله هڅوله چې د مک ډونالډز رستورانت ته لاړ شي. د پردي رستورانت ډزې کړې وې. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوي له دغه افغان زلمي په فیسبوک کې د بلنې په خبرولو کې د هغه د رول په تړاو څېړنې کیږي. د جرمني چارواکو پرون ویل چې د جمعې ورځې بریدکوونکی د سمبولي تیر کال د دوه میاشتو لپاره د ټولنیزو پریشانۍ او ژور خپګان له کبله پر رواني لحاظ درملنه روانه وه. د ننګرهار ولایت چارواکي وای په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور شو ویلي چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 18 وسلوال وژل شوي، چې د 26 کسانو مړي د چارواکو په وینا لا هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي. بیان زیاتوي چې د کوټ ولسوالۍ په پروشاخیلو سیمه کې د دې عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې د وسلو او مهماتو یو وزیر مهم د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلې ده. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه، د بخری نړیوال سازمان وای د ترکیې د حکومت لخوا په توقیف ځایونو کې د سلګونو کسانو د شکنجې په اړه موثق اسناد لري. د ترکیې حکومت د جولای د 15مې له ناکامې کودتا وروسته یو زیات شمیر کسان ونیول. د عفو نړیوال سازمان پر نو ویل په رسمي او غیر رسمي توقیف ځایونو کې یو شمیر نیول شوي کسان ډبول شوي او پر ځینو یې جنسي تیری هم شوی. ترکیې چارواکو د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د عملیاتو په ترڅ کې له 15,000 زیات کسان ونیول، چې له دې ډلې شاوخوا 6,000 کسان په رسمي ډول توقیف شوې دي. په لندن کې د ایران د بخښنې نړیوال سازمان له ډاکټرانو، مدافع وکیلانو او د یوې توقیف خانې له یو مقام سره د مرکو پر بنسټ وایي چې له نیول شوو کسانو سره سخت ناوړه چلند شوی دی. د سوریه فعالان وای په حلب خر کې څلور روختونونه د شنبې په ورځ د سوریه د حکومت په بمباری کې په نښه شول چې له دې سره د وسلوالو مخالفینو تر ورکې لاندې سیمو کې دیره شاوخوا دوه لکه ملکي وګړو ته د صحي مرستو رسول له ګواښ سره مخامخ شول. فعالانو پرون وویل چې بمباری د شپې پیل شوې او تر وختي سهار پورې روانې وې. دوی وایي د دې بمباریو په 50 قربانیانو کې لږ تر لږه یو نوی زیږیدلی ماشوم هم شامل دی. د سوریه حکومت او متحده روسیه په حلب کې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې هر کله بمباری کوي. د خپلواکو ډاکټرانو ټولنې چې د دې ښار له کلینیکونو سره مرسته کوي پرون وویل چې په الشار نومې سیمه کې په هوایي حملو کې د وینو یو بانک هم په نښه شوی. د دې مرستندوی ټولنې په وینا د پرون سهار په بمباری کې یو دوه ورځنی ماشوم هم هغه مهال ووژل شو چې د اکسیجن د رسولو وسیله یې له کاره ولوېده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې دا یو دردونکی خبر بللی او پر خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي دي چې ملکیان او روغتونونه نباید پنخه نشی. خبرونه له آزادی رادیو ناوری. د جرمنی د جنوب په انسباخ خارګوټی کې پولیسو نن سهار وختي وویل یو سړی هغه وخت ووژل شو چې ورسره منفجره وسیله یې د موزیک یو فستیوال ته نږدې وچاودېده. دغه چاودنه پرون ناوخته وشوه. د پولیسو په یو لنډکۍ اعلامیه کې ویل شوي زموږ د اوسنیو معلوماتو له مخې یو مجرم سړی وژل شوی دی. د بارور ایالت د کورنیو چارو وزیر یوخیم هرمان وویل دغه مشکوک کس د سوریې 20 کلن کډوال و چې دوه کاله مخکې جرمني ته راغلی و. د ویلي د دې سړي د پناه غوښتنې درخواست کال مخکې رد شوی و، خو په سوریه کې د روانې شخړې له کبله د ته بیا هم په جرمني کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې وه. د ده په خبره دغه مشکوک سړي وروسته له هغې ځان منفجر کړ چې د موسیقي فستیوال ته د تګ مخنیوی وشو، ځکه د فستیوال ټکټ نه درلود. یو عیني شاهد توماس دینیسکي رویټرز اژانس ته وویل
دایوی
ما قدم و حقوق تر می د فستیوال لزای بهر موسیقي و اورم چې ناڅاپه می د زوروري چاودنی आवाज و اورید. غږ ډیر لوړ و او پاول شیبو کې ما ټکان و خور نه پېدم چې څه پېښ شوې دي. ما من ډکړې چې پوه شم څه پېښ شوې ده او غوښتل می مرسته وکړم. خلکو زما خواته منډې وراوهلې. وروسته د اوروژن مامورین راغلل او ټوله ساحه یې کلا بنده کړه. دا باوریا د کورنۍ چارو وزیر هرمان زیاته کړه دا لا څرګنده نه ده چې دغه سړی غوښته نور کسان وژنې که ځان وژنه وکړي، ځکه د ده په وینا دغه ځوان مخکې هم دوه وارې د ځان وژنې هڅه کړې وه. او وروستی خبر دا چې د جرمني رسنۍ د راپور له مخې د دې هېواد په جنوب لویدیځ کې یو 20 کلن ځوان یوه میرمن د چړې په وسیله ووژله او دوه نور کسان یې ټپیان کړل. دا کس وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. راپور نه وایي دا حمله پرون سهار وختي د شتوتګارت په جنوب کې په روټلینکس ښار کې وشوه. د برید د عواملو په ګډون په دې اړه تر اوسه جزئیات نه دي ورکول شوي. د تېرې یکشنبې په ورځ یو برید کوونکی چې ګمان کېږي یا به افغان او یا به هم پاکستانی و، هغه مهال د پولیسو لخوا ووژل شو چې د جرمني په جنوب کې د تبر او چړې په وسیله د یو اورګاډي پر سورلیو برید وکړ. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی، خو جرمني چارواکو ویلي چې برید کوونکی له سره مستقیم اړیکې نه درلودې. د خبرونو پای
تاسې ازادي رادیو ته غوښتست. روغتیا وزیر وی په کابل کې د شنبې ورځې په حملو کې شپږ پېته کسان وژل شوي. مخکې دغه شمېر تر اتیا زیات شول شوی و. په کابل کې د شنبې ورځې د خونړیو حملو ډېری قربانیان پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل شول. د روشنایي په نامه د جنبش مشرانو چې په کابل کې یو وروستۍ مظاهره رهبري کوله، په هغه کمیسیون کې ګډون ته تیاری وښوده چې جمهوري ریاست یې د جوړولو امر کړی. په کندز کې وروستیو ناامنیو د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی.
خلق اینا ماجر سوی دی کندوز مرکز خار تر اغلی دی دلدم طویلگان نستا اکثریت پتنگ دی خلق لگزر پازاب دینو
دورو کو ایزان دلات پروگرام پا هم دیخ پروانی کی دنو رو مطالب تر چنگ آوری دلیسته. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل په دیمزنګ سیمه کې په وړمه ورځنۍ انتحاري حمله کې ټول شپږ پېته کسان وژل شوي دي. د روغتیا وزیر پرون په کابل کې خبرلانه ته وویل د ځینو کسانو مړي د هغوی کورنیو ته سپارل شوي او د ځینو نورو د دفاع وزارت په الوتکو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته استول شوي دي. په دې حمله کې د ده په خبره چې څه باندې 300 کسان ټپیان شوي دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د کابل په دهمزنګ سیمه کې د شنبه ورځې په خونړۍ حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. له دې مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د څه باندې اتیا کسانو د مړینې خبر ورکړی و، خو د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړیو او ټپیانو په اړه نوي ارقام اعلان کړل.
در مجموع به تعداد 66 هموطن ما شهید گردیده بود.
ټول زموږ شپږ شپېته هیوادوال شهیدان شوي چې له دې ډلې د 15 کسانو جنازې د هغو کورنیو ته سپارل شوي او شپږ نورې به د دفاع وزارت په هلیکوپټرو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته واستول شي. د روغتیا وزیر همدارا زیاته کړه چې پر اتو نورو مړیو د هغو د هویت د معلومولو په مقصد تحقیقات روان دي او پاتې جسدونه به هم اړوندو کورنیو ته وسپارل شي. په ورمه ورځنۍ حمله کې د ټپیانو د شمیر په اړه فیروز الدین فیروز وویل چې ټول 315 روغتونونو ته انتقال شوي وو چې له دې ډلې نږدې 150 کسان تیره ورځ رخصت شول او پاتې لا هم په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. ښاغلی فیروز وویل چې ولس ټپیان لا هم په نازک حالت کې دي.
مجروحینی که در شفاخانه هست تحت تداوی جدی
تپیانو ته جدی پاملرنه کیږي. او اتیا کسان اوس هم په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي چې د اولسو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی.
شفاخامت بیشتر داره.
له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مزنګ د برید د وژل شویو کسانو شمیر له اتیا زیات او د ټپیانو شمیر څخه باندې 213 تنه ښودلې وه. ولسمشر اشرف غنی له پیښې وروسته د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو غچ به واخلي. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی.
دروختیا وزارت وایي د کابل په د مزنګ سیمه کې په وړه مورزنۍ انتحاري حمله کې شپږ شپېته کسان وژل سوي. مخکې د غشمیر تر اتیا زیات شوبل سوی وو. د کابل ښار د شنبې ورځې یو شمېر قربانیان د کابل ښار په لویدیځ کې پر یوې غونډۍ خاورو ته وسپارل سول. د قربانیانو د کورنیو غړو د حکومت مشران د دې پیښې عاملان وبلل. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ده مزنګ د پیښې قربانیان د یک شنبه په ورځ د کابل ښار د سرخابات د خارګوټي پر غونډۍ خاورو ته وسپارل شول. د روخنۍ د غرزنګ غړو وویل چې په دې غونډۍ د ده مزنګ د پیښې د سباندې اویا قربانیانو لپاره قبرونه کیندل شوي دي. بلدوزر پر یو لیکه قبرونه کیندلی او د روخنۍ د غرزنګ غړو د قربانیانو یوه یوه تنه په نوبت سره ورکته کوله. زیات چورور او علي محمد چلمسه د ده مزنګ په پیخه کې وژل شوی ویل د پیخه عاملین په خپل د حکومت مشران دي.
دا این تاریخ شهید شد. بچه کلانش 10 ساله است. بچه خرد
3
ساله.
عامل اصلی دولت. په انتحاری حمله کې شهیدان سول. مشر زوی لس کلن او کشر درې کلن او د پیش عامل دولت دی چې د خلکو امنیت ټینګ نه کړ.
د شنبه په ورځ د کابل ښار د ده مزنګ په واټ کې مظاهره کوونکو ویل چې د ترکمنستان 1500 کیلو ولټ برېښنا دی د سالنګ لاره تیر شي. له پیښې وروسته جمهور رئیس اشرف غنی له قربانیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې ویلي چې د پیښې د قربانیانو غچ به واخلي. بلخوا د کابل ښار په روغتونونو کې د پیښې د ټپیانو وضعیت هم ښه نه ایسي. که څه هم د روغتونونو مسؤلین وایي چې ګڼ شمېر ټپیان له درملنې وروسته کورونو ته تللي، خو د ټپیانو خپل خپلوان اوس هم د روغتونونو د دروازو مخو ته ولاړ دي. د استقلال په روغتون کې اوس هم د پیښې یو شمېر ټپیان بستر دي. د ټپیانو له ډلې حسین، محمد علي او محمد لطیف د پیښې پر مهال د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ:
یا به خاطر کلم چور چپول رفته بود، یا به خاطر کلم بی‌نظمی رفته بود، تظاهرات کرده بود حق هر شی.
آیا دوی چور او تالان تللی و بی‌نظمی کوله؟ مظاهره د قانون له مخې حق و دغو وطن فروشانو می خپلوان وژل. خدای دې جزا ورکړي. په چاودنه کې زه او زما ترور ټپیان سو، خو زوی مې روغ دی.
د استقلال روغتون رئیس ډاکټر محمد ناصر وایي دا تاتیا ټپیانو له جملې څخه چې دغه روغتون ته راوړل شوي وو، شپېته کسان له درملنې وروسته رخصت او یا نورو روغتونونو ته لیږدېدلي دي. سربیره پر دې ځینې عام خلک امنیتي ارګانونه د مظاهرې پر وړاندې په کمزورو اقداماتو او د مظاهرې تنظیمونکي په بې پروایۍ تورنوي.
ازادي رادیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
چارواکي وایي د افغانستان په جنوب کې شخ کړل سوي ماینونه لا هم د ملکیانو ژوند ته سترګواښ دی. په عین وخت کې په کندهار کې د میرویس حوزوي روغتون چارواکي وایي چې په تېرې وکال کې د ماین چاودنو څه باندې زر قربانیان دغه روغتون ته ورول سوي دي. صادق رښتینی له دغه ولایت نور حال راکوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دا تازه شخ کړل سوي ماینونه دي که هغه ماینونه چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې شخ سوي؟
سالی صاحب، ساس آبریدون که هم سهر نیکمرغه. په افغانستان کې د روانې جګړې یو اړخ ځکني ماینونه دي، البته ناچاودېدونکي مواد هم چې د تیرو جګړو څخه لا هم پاتې دي، او دغه ماینونه او ناچاودېدونکي مواد هر ورځ د لسکونو خلکو ژوند اخلي. د ماین چاودنو د پیښو زیاتره قربانیان یا ووژل سي او یا هم دایمي معیوب سي. اوس د میرویس او د ویروستون مسؤلین وایي چې لا هم هر ورځ د زابل، روزګان، هلمند او د کندهار له لیرو پرتو ولسوالیو څخه دوی ته د جګړې قربانیان رول کېږي، چې البته دا په جګړه او د ماین په چاودنو کې ووژل سوي او ټپیان سوي دي، چې په دغه کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. د دې روغتون د معلوماتو د څانګې مسؤل دلاور ازادي راډیو ته وویل چې په تېر یوه کال کې یوازې د ماین د چاودنو 1120 قربانیان دغه روغتون ته وروړل سوي دي. دوی وایي چې له دې جملې څخه 30 کسانو د درملنې پر مهال سا ورکړې ده او 102 کسان د تیش په ځای کې وژل سوي دي. په عین وخت کې په جنوب کې د بشري حقونو فعالو بنسټونو په جګړه کې د ولسي خلکو پر مرګ ژوبلې او په جګړه کې د ماین پر کارولو اندېښنه ښودلې ده، او د جګړې لشکي لوغاړو څخه یې غوښتنه کړې چې د ولسي خلکو د خوندیتوب لپاره جنګي اصول مراعت کړي. دلته چې موږ د امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي، دوی وایي چې افغان ځواکونه په خپله په پوځي عملیاتو کې له ماینونو څخه کار نه اخلي. دوی د ماینونو د تلفاتو دغه ارقام د دولت وسلوالو مخالفینو ته منسوبوي، خو خپله وسلوال طالبان په دې اړه څه نه وایي.
صادق رښتنی وو په کندهار کې. له کوچنی اختر را په دی خو له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدل زیات سوي دي. د په داسل کې د چې په دې ورستوي کې په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د پولیسو لخوا په یو او بل نامه ځورول کیږي او پیسې ورڅخه اخیستل کیږي. له جلال آباد شاه محمود شینواری نور معلومات راکوي. شینواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دغه کډوال یوازې د ننګرهار اوسیدونکي دي چې په دې ورستوي کې له پاکستان راغلي کې د نورو ولایتونو هم دي؟
ډېر زیات مننه خالي کېږي. د معلوماتو له مخې د کوچني اختر نه راپدې په چې کله پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت تولیدي حالت سره مخ شوی دی. دغه ځای نه د کډوالو راستنېدل زیات شوي دي. دغه افغان کډوال د مختلفو ولایتونو دي، د ننګرهار، لغمان او د نورو ولایتونو دي چې دوی ننګرهار ته راستنېږي. وروسته بیا د یونیسیاری داری دفعه نوستر نقدیم رست که چی گرشاو که سلوس و دانو رو سوان نگه بنده دیوی چی اوز که در رسته او که چی اخیصی دی تو پاکستان که در افغان کدوار وزیت نهایی زیاد دولدین که حالف تر رسول ده حتی در پاکستانی پریس رو خواهد دارو ملکی دی که قارنی کار خوم بلدی یا تری پیسی اصل که دی یا هم زندان تر دیدی.
د شاه محمود شینواری په راپور کې موردل چې له کوچنی اختر را پدې خو له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدل زیات سوي دي. ننګرهار ته به د څو راستنه سویو افغان کډوالو خبري وورو.
امانم زیارت ګل کم سلوک افغانانو سره وشه فل حال نو انسانانو سره نه شه وسه کور نه لګنه لکه کفار سي دي چې مطلب لکه د موږ دین خلاف دي هغه هم داسې کاروي نه ذکر لکه څنګه چې پاکستانانو د افغانانو سره وکول. افغانانو داسې په بشرمه باندې و سره وځي چې هغه ته حتی خپل رقم مال نه چي، مطلب یو مال له شاید په لاس درې غستای په زر هم ورکی خو مطلب ځان را پاش نه اته نه وسیږي، او بل د سارو مال خطر دی. هر قسم ځکه کم خلکو کاروبارونه او دکانونه بزنس یو لکه مطلب په دغه اړه کوم کاروبار نه یو چې خلکو په یو ډول کې 500 روپۍ روانه بدل ټول ته پرېښود خلک راووتل.
بشیروړې جمعات نمبر او جنې سي دي د غواره سماجري ګاډي کې چې ککار در سره یو کنه ابل ورځ متر زوی راغی تر یو په خبر ته پاسپورټونه ور سره په صدر کې نیول یو په 1500 روپۍ ته هغه یو صرف سپیشل برانچ په نووال 1500 روپۍ ته هغه یو بس پرې بازا اله تر ور چیرې شي ته یو بس کړه مړې تر ورو د کې بار کو کبان می ګیر کې بس جیل کې وای ته بس جیل ته دی روډ باندې نه دي چې مثال له جلال آباد ته پورې ځي کنه یو سلور 15 چک پوسی وي بس ګاړې پمپونو تم در پسی تا وی یو درې جرا
د ځینو افغانانو نظرونه مو واوریدل. د روشنایی په نامه د جنبش مشرانو چې په کابل کې وروستۍ مظاهره رهبری کوله په هغه کمیسیون کې ګډون ته تیاری وشوده چې جمهوری ریاست یې د جوړولو امر کړی او د دې کمیسیون د جوړولو چارې به نن بشپړې سي. ولسمشر اشرف غنی وړمه ورځ پر لاریون کوونکو له دې حملې سمدستي وروسته د دې کمیسیون د جوړېدو امر کړی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
جمهوری ریاست وایي چې د کابل د خونړۍ حمله په اړه د تحقیقاتو د ځانګړي کمیسیون پر جوړولو کار روان دی. د شنبه په ورځ د کابل په دهمزنګ سیمه کې د جنبش روشنایی د پلویانو پر لاریون انتحاري حمله وشوې چې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل د دې حملې د څرنګوالي او عواملو په اړه د څېړنې لپاره د کمیسیون د غړو د ټاکلو چارې به نن بشپړې شي. امنیتی ادارو ته ویل شوی چې خپل با صلاحیت استازي معرفي کړي. همدارس د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون معترضینو او د مرکزی سیمو سپینګرو ته هم ویل شوی چې خپل استازي معرفي کړي. تر دو شنبه ورځې پورې به معلومه شي چې کوم کسان په دې ترکیب کې شامل دي. د جنبش روشنایی په مشرانو کې د احمد بهزاد ترڅنګ یو داوود ناجی دی چې د حکومت له خبرداري سره سره د دې لاریون مشري وکړه. ښاغلی ناجی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د حکومت د تحقیقاتو په کمیسیون کې ګډون ته چمتووالی وښود. موږ لومړیتوب د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته ورکوو چې په دې اړه تحقیقات د دوی د سترګو په وړاندې په شفافیت سره ترسره شي. خو که دا کار د جنبش روشنایی د خلکو شورا ته راجی شي نو خپل استازي به ورمعرفي کړي. خو د جمهوری ریاست مرستیال ویان ښاغلی مرتضوی وایي چې د جنبش روشنایی پر غړو سربیره د هزاره قوم ځینې نور استازي به هم په دې اړه په تحقیقاتو کې ګډون وکړي. د روشنایی جنبش په مشرتابه کې زیات شمیر کسان وو چې د اسد د دوهمې له مظاهرو مخکې ووتل، لکه صادق مدبر، کریم خلیلی، عزیز الله شفق او نور وکیلان. په دې کمیسیون کې د هغو د استازو ګډون د دې قضیه د لا روښانه کېدو سره مرسته کولای شي. د جنبش روشنایی او پلوی او په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي مولوی عبدالرحمن رحمانی چې د چارواکو له خبرداري وروسته یې په لاریون کې له ګډون څخه ډډه وکړه، هم د تحقیقاتو له مازف کمیسیون سره د همکارۍ ډاډ ورکړ.
ما آماده هستم به عنوان نماینده جنبش روشنایی.
چمتویم چې د جنبش روشنایی او خلکو په استازي توپ د دې ډول قضیو په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکړم چې دا دوه اړخونه لري، یو وړ مورزنۍ پیخه او بل د دې ډول ملي قضیو حقیقت موندنه. ولسمشر اشرف غنی د شنبه په ورځ له دې پیښې سمدستي وروسته د لوی څارنوال په مشرۍ د تحقیقاتو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو امر وکړ څو د پیښې په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي. ښاغلی غنی ژمنه وکړه چې ګرامو کسانو ته به که په حکومت کې دي او که له حکومته بهر سزا ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندز ولایت په قلعهزال ولسوالۍ کې روانه جګړو د ملکیانو ژوند اغیزمن کړی دی. اجمل آریان تفصیل لري.
د قلعهزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي یوه اونۍ شوه چې د دې ولسوالۍ د مرکز د اقتپې په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه دوام لري چې له کبله یې د دې ولسوالۍ لویه لاره تړلې ده او د اقتپې سیمې ملکي وګړي له ډېرو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دي. د قلعهزال ولسوالۍ د اقتپې سیمې یو شمېر کورنۍ چې د کندز ښار ته راکډه شوي دي وایي چې د دغې روانې جګړې له کبله ملکي خلک زیانمن شوي دي.
ولسوالیو کې هم وضعیتونه خراب دي، هغه عدالت د سقوط کې دي، څوک پوسلې پسې ګرځي نه، خلک زیات ستونزو سره مخامخ دي. تګ راتګ خپل کورو ته نشي کولی، دغسې وضعیتونه ګډوډ دي که نه پوسلې سي. باید دولت توجه وکړي دې ته.
جنګ له خپله بدبختي ده وروره ګله، چېرته سې جنګ اله بدبختي، نو خلک یې نه مهاجر شوي دي. کندوز مرکز ښار ته راغلي دي، دلته هم ویلېګان هم نشته، اکثریت یې په تنګ دي، خلک لږ در په عذاب دي. نو
دغه خلک وایي که دولت دغه سیمه ډېر ژر د طالبانو له شتون څخه نشي تصفیه کولی نو جګړه دې پای ته ورسوي چې خلک له خپلو کرنیزو محصولاتو څخه سمه څارنه وکړي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو تن غړی صفی الله امیری هم د خلکو ستونزې تاییدوي، وایي چې د دغه جګړې له کبله ملکي خلک ډېر متضرره شوي دي او له دولت څخه غواړي څو ډېر ژر دغه سیمه تصفیه کړي چې خلک په خپل کلي کور کې آرامه ژوند وکړي.
لارې باندې دي، مشکلات لري، خلک مریضان دي، تګ و راتګ نشته. او بل مشکل د هغه منطقه او د محله دا ده چې د خونه توپ ډیسي ولې هدف نه لګیږي او د خلکو کورونه لګیږي، زخمیان دي، شهیدان دي، په منطقو کې پاتې دي.
د کندز دی والی ویاند سید محمود دانش بیوی چې تر اوسه پورې دوی ته داسې راپورونه نه دي ورسېدلي چې ګواکې ملکی خلک به په دې جګړه کې متضرره شوي وي. ښاغلی دانش زیاته کړه چې په دې ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات په دې خاطر ډېر ورو دوام لري څو په سیمه کې ملکی وګړو ته زیان ونه رسیږي.
به خاطر این که تا بتانیم جلوگیری از تلفات مردم ملکی داشته باشیم و به خانه های مردم آسیب نرسه، به همین خاطر عملیات
مک په دې خاطر چې خلکو ته کوم زیان و نرسیږي نو زموږ پوځي عملیات ورو دوام لري او تر اوسه پورې مک ته داسې راپور نه دی راغلی چې ګواکې ملکی وګړو ته به په دې ډزو کې مرګ ژوبله وختوي. خو بیا د قلعزال ولسوالۍ د قلعزال سیمه چې نږدې دوه کاله کېږي د وسلوالو طالبانو د بیرغ د سیوري لاندې ده، نو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی د کندز ښار ته د چهاردرې ولسوالۍ له لارې تګ راتګ کوي چې وخت ناوخت له امنیتي ستونزو سره هم مخامخ کېږي. خو د کندز دیوالي ویاند د قلعزال ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې په نږدې ورځو کې به دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي.
د قلعزال ولسوالۍ ترڅنګ په دشت ارچي کې هم ناامنیو ځایي خلک اغېزمن کړي دي. ډاکټر کمال الدین، اته میاشتې کېږي د جنګونو له کبله له دشت ارچي د کندز مرکز ته کډه سوی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه، په دشت ارچي کې تازه وضعیت څه دی؟
دا تقریبا د ارچي خبره به درته وکړم. د ارچي نو دا یولسمه میاشت تقریبا، بلکې دولسمه میاشت څلور میاشتې طالبان چې راله پروس کال په اوله د روزې دوی ښار ته له داخله سوله بېدونې چې له دوی سره مقامت وي سره وي چې حتی مقامت باید د دولت لخوا ورسره شوی وای، پنځه ورځې پنځه نوې څلور ورځې درې ورځې یوه ورځ اخر یوه مرمۍ یوه نوې سره دا طالبان له داخله سره دې ښار ته او په دې ښار کې ډېر امکانات ولولې. اردو ورسره ولې یو کالج داسې څونه کار یادوله، دا وله او دا امنیتي دا پولیس مالي مرمۍ دا ټانګونه دا هر څه ترې خو ده د طالبانو څلور میاشتې کېږي چې لرم ته خو موږ جلاله ډېره د دولت نه ده څلور میاشتې طالبانو کېږي کړل ښار له دوی سره باندې څلور میاشتې دغه د دولت قوتونه چې راغله دا دولت قوتونه په کټه یو چوک کې ونیوله. دا یو چوک چې دوی ولې دغه چوک بلکې دا خبره زه چې تا ته کوم دا خبره ما والی دانشتم کړی ده په دوه واره باندې قومندان د نظامي جزین کمال دې ته مې دا خبره کړې په څو واره باندې ملګري راسره وسېږله دا مثبت والی ته دا خبره وکړله چې یو تا چې اخل یاست زموږ ته اوس زموږ د تاوان لپاره راغلی یاست پس دا یو چوک نیولی یو چوک ډېره مخې آیا ډېر مخې آیا چې زموږ دوکانونه دوی تشنابونه جوړ کړل دا اردو والا یا کومندو والا مثلا لکه نه چې ټول خرابې کړل نه دي خراب په دې کې ورته دا خلک دي چې چولې هم کړله بالکل لکه یو ورته چې تاسو د مو او د غوړې سولې د بازار باندې بالکل باندې دا د موږ د یو له د کلو د سکریټوري د پیډو څخه کلو خواري او هغه عایدات یا زموتنه دا موږ ټول هغه سلاړه تاسو موږ ماجری وزې په نن ورځ تاسو د کوم څه مرکز د خبرې خبرې کوم د ماجری د
څه د
زه زه تقریبا اتم چې چې لا خپل خار نه خپل د ولسوالۍ مرکز چې بلکې یا ما مخکې زما د وخانه ده زما زو چې د ډاکټر اسلام الدین مشهور ده زما خپل د ډاکټر شکمال الدین مشهور ده ولسوالۍ کې یا په بلاش باندې کاري چې کوي کاري چې پلیټي کاري چې دی ما چې دی کې سیمو کور باندې دا د دولتانو ته د اردو ته دغه څه موږ ارته ویل بلکې ما ګورم زما خبر به شاید دی اوري کنه څور د مخ یو مخ پنامه دی رئیس چې یا دی دوه کمانډان دي سلطان مې هم درته واخلم چې هغه غلې وار چې بیا ما ورته زیور پیسې کوي پیسې درې پیسې خو اکل خوان شو او موږ ته امر نه سم ته امر نه راته کار موږ تر اچ راغو ورته والا وای موږ د غار چې په اور د باندې نشو اما امر ته څه کړ راکړي راته کمانډان یې ځنه دي ځن دا به تا ما خبره به یې اور چې هغه کارموال ما ورته خبرې وکړې لږه سلطان سمیر سره ولا دې په ځان شایله چې ما خبره کوم درته وعده یې سره کټې وکړې چې دا یو وخت کې تاسو بازار ورته ځو بیا د انشي ته ورلو دوه واره باندې کومنه دي امي ته ورته ورلو درنګ واځه درا کومنه دي ترڅو ته ورته دا وسیلن او سجلا والی بیا سجلا والی چې دا موجوده چې دا دې ته ورلو بیا دې ورته اچا ورته ورته بالکل دا خبرې ټول شوی دي خو زه به کوشش وکړم چې دغه مې به څه وکړو چې تاسو نورمال ځان مو کې تر خپل بازار کې دا به موږ کوو بل نورمال ځان به کوو تقریبا زب دلیل نشي وته تاسو نو راوځي چې څوک نه ورته دا غره ته وای مو ته امر نشته یا موږ خپل زمواريک په بازار کې
د دغه عملیاتو په مرسته به د شتیاچو ولسوالي خوندې سي.
درې ورځې مخته تقریبا د ارچو ولسوالي تقریبا اویا فیصد د دغه پلاس کې به ولدي طالبانو په لاس کې ولا اوس نن نیم فیصد د طالبانو په لاس کې راغله. قانون یو دوه فیصد مې بوله هغه د طالبانو لاس ولیدله. هغه پسې مخته لاړه په جغار چای ورته وایي په نام زرکمر ورته وایي زرکمر ته دغه طالبان لاړه په زرکمر کښې جانږي په جغار ته بیا هر چېرته موږ حساب کوي چې څو اشارې دی دا یو چوک دی یو څو اشارې دي دولت په لاس کښې دي بس جنګ روان ده دا بېزار تر یو به د جنګ په غار باندې.
د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکی ډاکټر کمال الدین وایي چې د ناامنیو له کبله د کندز مرکز ته په دې وروستیو کې کډه سوی دی. اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نه اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په دهمزنګ سیمه کې په وړمې ورځې په چاودنه کې ټول شپږ شپېته کسان وژل شوي او 315 نور ټپیان دي. له بلې خوا جمهوري ریاست وایي د کابل د خونړۍ حملې په اړه د تحقیقاتو د ځانګړي کمیسیون پر جوړولو کار روان دی او نن به د کمیسیون د تشکیل چارې بشپړې شي. د جرمني پولیسو یو 14 کلن افغان زلمی په دې شک توقیف کړی چې ګواکې له هغه 18 کلن وسلوال سره یې اړیکې درلودې چې په منشن کې د جمعې ورځې په حمله کې 9 کسان ووژل. د عفو نړیوال سازمان وایي د ترکیې د حکومت لخوا په توقیف ځایونو کې د سلګونو کسانو د شکنجې په اړه موثق اسناد لري. فعالان وایي په حلب ښار کې 4 روغتونونه د شنبې ورځې د سوریې د حکومت په بمباري کې په نښه شول چې له دې سره د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې دېره شاوخوا 2 لک ملکي وګړو ته د صحي مرستو رسول له ګواښ سره مخ شول. د جرمني د جنوب په انسباخ ښارګوټي کې پولیسو نن سهار وختي وویل یو سړی هغه وخت ووژل شو چې ورسره منفجره وسیله یې د موزیک یو فستیوال ته نږدې وچاودېده. او د جرمني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې یو 21 کلن ځوان یوه میرمن د چړې په وسیله ووژله او 2 نور کسان یې ټپیان کړل.
د دې او نورو خبرونو تفصیل کولی سئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org.
خبر یاست؟ د ساینس پاڼې د راپور پر اساس ساینس پوهانو د انسان د ماغزو یوه نوې نقشه خپره کړې چې په ماغزو کې نږدې 90 ناپیژندل شوي ځایونه ښودل شوي دي. د انسان ماغزه چې د بدن د قوماندې مرکز دی ګڼې ننوتلې او راوتلې برخې لري، خو ساینس پوهان د هغو له ډېرو حساسو برخو سره نابلده دي. د مزغو هره برخه د یوه کار د څارنې مسؤلیت لري. مثلا ځینې عصبي رشتې هغه وخت فعالیږي چې پیژندویه څیره تشخیص کړو، ځینې نورې د کتاب لوستلو او ځینې بیا د لاسونو او پښو د خوځولو په مهال فعالیږي. اوس یو شمېر ساینس پوهانو په یوه هڅه کې چې ډېرو هغه د عصبي سیستم په برخه کې لوی پرمختګ بللی دی د مزغو نوې نقشه اخیستې او په دې نقشه کې د دغه حساس غړي کابو 90 ناپیژندل شوي برخې لیدل کیږي. د ساینس پوهانو لپاره تل په دې برخه کې پوښتنې وي چې مزغه په کوچنوالي کې څرنګه وده کوي او د عمر په وروستیو کې ولې د الزایمر یا هیرې د ناروغیو تر اغېز لاندې زیانمن کیږي. د واشنگتن پوهنتون ساینس پوهانو له پرمختللیو سکنرونو او کمپیوټرونو څخه په استفادې د مزغو پټې برخې وموندلې. دوی دا معلومات له 200 صحتمنو کسانو څخه د سکن اخیستو په نتیجه کې ترلاسه کړي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د روښنايي غورځنګ پر مظاهره کوونکو حمله یو جنګي جنایت ګڼي او تاکید کوي چې د پیښې له عاملانو سره د قانوني چلند وسی. د دې کمیسیون رئیس وویل مظاهره د خلکو قانوني حق دی او حکومت مکلف دی چې تدابیر ورته ونیسي. تفصیل له خان محمد سین ناوري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د روښنايي غورځنګ پر مظاهره کوونکو برید وغند او تاکید وکړ چې د پیښې عاملین دي قانوني ارګانونو ته وپیژندل شي. د دې کمیسیون رئیس سیما سمر د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې دغه پیښه جنګي جنایت وباله او وویل چې د هیواد عدلي او قضایي ارګانونه اوس هم د دې ډول پیښو پر وړاندې د مبارزې توان نه لري. میرمن سمر وویل حکومت باید په دې قضیه کې د هاګ د نړیوالې جزایي محکمې له تروریزم څخه کار واخلي.
کشتار و قتل عام مردم
داوی د عام خلکو وژنه د نړیواله محکمې د اتمې ماده لمخې جنایت شمیرل کیږي او باید تعقیب شي. که حکومت د دغه نړیواله محکمې غړی وي کولای شي چې د یادې محکمې له میکانیزم څخه په دې قضیه کې د عدالت په تامینولو او پلي کولو کې کار واخلي.
آوردن عدالت و تطبیق عدالت در این قضیه
دیوویل مظاهره د خلکو قانوني حق دی او دا کمیسون به د خلکو له حقونو ملاتړ وکړي. د خلکو د امنیت خوندیتوب، د پیښې د وژل شوو ښخول، د خلکو د اعتراضونو اورېدل، د پیښې د عاملینو په ګوته کول او د خلکو په منځ کې د نفاق د اچولو مخنیوی له حکومته د دې کمیسیون نورې غوښتنې دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د وایاند مرستیال دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د پیښې د کره څېړلو لپاره د لوی سارنوال په مشرۍ یو کمیسیون ګمارلی دی. ځینې افغان کارپوهان د دې کمیسیون د جوړېدو پر څرنګوالي انتقاد کوي او وایي چې د دې ډول کمیسیونونو د څېړلو نتایج ډېر ځله ناڅرګند پاتې شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل
دا یوازنی قضیه نه ده، دا پرونی چې په افغانستان کې واقع شوی ده او دولت ورته کمیسیون ټاکي. ډېر مختلف و مهم و او خطرناک قضایا او دمده چې کمیسیونونه ټاکلي دي، اما نتیجه نه ده ورکړې.
ښاغلی صافی تاکید کوي چې حکومت دې په داسې پیښو کې چې د څېړلو او د عاملینو د مجازاتو توان نه لري باید د هاګ نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو په کابل کې د شنبې ورځې پر خونړۍ حملې لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. ل امریکا خبریدونکي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال په خپله تازه ګڼې کې د دې حملې په اړه چې د ورځپاڼې په حواله په نتیجه کې تر اتیا زیات کسان وژل سوي او شاوخوا 230 تنه ټپیان سوي مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي دا په پلازمینه کابل کې لومړی داسې حمله ده چې داعش ډلې مسؤلیت مني. خو د افغانستان د روغتیا وزیر بیا پرون ناوخته د وژل سوو کسانو شمېر 68 تنه او د ټپیانو شمېر څه باندې 300 تنه شولی دی. داعش ډله په داسې حال کې ظهور کوي او د افغانستان په ختیځ کې د فعالیت لپاره مهم مرکزونه جوړ کړي چې په 2014 میلادي کال کې اکثریت بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل. وال ستریت ژورنال د افغانستان د ملي امنیت ادارې د یوه چارواکي په حواله لیکلي چې د جنبش روشنایی د ډلې پر مظاهره چانو دا حمله دریو ځنوژونکو بریدګرو کړې چې د ننګرهار له چین ولسوالۍ څخه د حملې لپاره لیږل سوي وه. د دې خونړۍ پیښې د قربانیانو د درناوي لپاره د یکشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې او له هېواده بهر په افغان سفارتونو او ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند و. په لیکنې کې راغلي تر حملې څو ثانیې وروسته خلک د پیښې له صحنې د تیښتې په حال کې وه. ګڼو کسانو ژړل او په وینو لړلې وه. د دې مظاهرې اکثریت ګډونوال هزاراتو کمه وه چې له مرکزي ولایتونو یې د ترکمنستان د 500 کیلو ولټ برېښنا د موضوع د غزولو غوښتنه درلوده. د وال ستریت ژورنال په لیکنه وروستۍ حمله په داسې حال کې وسوه چې په وروستیو کې ګڼ هزاره توکمه د لویو لارو په اوږدو کې یا اختطاف سوي یا هم وژل سوي چې دې مسئلې په افغانستان کې د فرقوي شخړو اندېښنې پارولې دي. بریتانوي آنلاین خبرونې انټرنیشنل بزنس ټایمز هم په کابل کې د شنبې ورځې پر حملې او عکس العملونو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې هغه کسان به مجازات سي چې په دې حمله کې لاس درلود. انټرنیشنل بزنس ټایمز دا په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړۍ حمله بللې چې 214 پکې شاملې وي او دریم ځانمرګې برید کوونکی د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تر حملې کولو مخکې ووژل سو. خبرونې د ولسمشر هغه وینا هم راخیستې چې په دیمازنګ سیمه کې تر حملې څو ساعته وروسته یې پر ټلویزیون وکړه. محمد اشرف غنی وویل ستاسو سره ژمنه کوم چې د دغو عزیزانو د وینې انتقام به د دې جنایت له عاملانو واخلو که دوی هر ځای هم وي. ولسمشر غنی ویلي زموږ دښمنان زموږ پر ازادیو په حملې سره فکر کوي چې موږ به سره جلا کولی سي خو دوی به ناکامه وي. د خبرونې په حواله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د راتلونکو لسو ورځو لپاره یې هر ډول عامه غونډه منع کړې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپله لیکنه کې د دې حملې په تړاو ملي او نړیوالو عکس العملونو ته هم پام اړولی دی. د خبرونې په حواله ملګرو ملتونو دا بمی حمله یو جنگي جنایت بللی. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دا بزدلانه بمی حمله چې د لسګونو بېګنا انسانانو د وژنې سبب سوه پکلاکو ټکو غندي. د ورکو ازنه د لټي پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. تاسو کولی شئ چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
صفاودین په خپل پیغام کې لیکلي ځینی واکسیناتوران بې سواد دي، حتی په دې نه پوهیږي چې ماشوم ته واکسین څنګه ورکړي. هیله ده د روغتیا وزارت په دې اړه جدي اقدام وکړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي دي، په پکتیا کې زیات سړکونه اوس هم کنډو کپر دي، هیڅوک یې جوړولو ته پام نه کوي. بل اوریدونکي لیکلي د شنبې ورځ د حملې عاملانو ته شرم پکار دی چې څومره بېګناه انسانان یې ووژل. عبدالرزاق له لغمانه لیکلي د کابل په دې مزنګ سیمه کې د وروستي حملې عاملان د ګاونډي هیواد استخبارات دي. محمد ظاهر لیکلي د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې که لیوي خوا سخته ګرمي ده، له بلې خوا نامني پکښې روانه ده. بل اوریدونکي لیکلي څو کاله کېږي د کونړ د دانګام ولسوالۍ او دولت شاهي ترمنځ لاره بنده ده، هیله ده دولت دغه لاره تصفیه او خلاصه کړي. کولی سي د ازادي راډیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافیه واضح ووري. د ویب سایټ ادرس مو د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ورکو ازن عدالت پروګرام د خبرونه پاتې برخه جوړوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزایی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسېدلي دي، په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که تاسو خپل ورک شوی عزیز لټوئ، کولی شئ چې د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل نومونه اخلئ، ورپسې دغه چا نوم اخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې یو ایمیل هم لرو چې د خپرونې په ترڅ کې به تاسو ته در وړاندې کړو. نو ډېر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اوري. راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ایمیل درولولم کوم چې ازادي راډیو ته را رسیدلی دی. ګل محمد مشهور په آجی محمد، د آجی امیر محمد زوی چې شاوخوا 40 کاله عمر لري، یو کال مخکې د کوټې ښار ته تللی و چې له هغه نه وروسته لا درکه سوی دی او هیڅوک ترې خبر نه لري چې چیرته دی او چیرته اوسیږي. له ټولو اوریدونکو څخه هیله کوو چې که چیرې څوک یا کوم کس د هغه په اړه معلومات لري نو ازادي راډیو ته دې تلیفون وکړي او یا دې هم په دغې شمېرې موږ سره اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېره ده 0 و 5 شپږ 2 1 0 1 5. د تلیفون شمیره یو ور بیا وایم 0 و 5 شپږ 2 1 0 1 5. دغه ایمیل موږ ته ګران ورور محمد ناصر منصور له لوګر څخه رالیږلی و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو اوس پار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم عبدالقاری عبدالسلام د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ وسیدون د ناوې ولسوالۍ د شرشرات د سیمې اوسیدونکی یم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زما ورور عبدالجبار په نامه 8 کاله کېږي چې د کور څخه نظاره کوي. که تاسو مسلمان ورور ته معلومات وي موږ ته دې پر دغه شماره ټلیفون وکړي 0-0-3-3-6-8-8-6. بله شماره مو ده 0-0-5-4-4-5-9. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي موږ ته دې پر دغه نمبر باندې معلومات راکړي خپل شریني دې وغواړي. السلام علیکم.
سری مسی ورور ما نوم سردار دی. زما لور نن دویم درېمه دوره کې ده. نوم یې زهره ده. تېره ساره یې اعلانونه کړي دي چې موږ یې نجلۍ پیدا کړې ده. زه د کوټې څخه خبره کوم. زما لور تقریبا د 8 کالو قدر ده. په خوله کې یې څه دی بنده بندم کېږي. کله سمې خبرې وکړي کله یې څه دی بندېږي په خبرو کې. نو دغه نجلۍ ده که ستاسو سره یې څه معلومات وي که چا له حوالې پر دغه نمبر باندې ټلیفون راسره وکړي. زه د کوټې څخه یم 0-3-8-9-0-1-0-3-2-0-3-8-9-0-2-1. دا زما نمبر دی. تی به ډېره مهرباني که تاسو زما سره لږ ژر در ژر ونیوي. تاسو سره دا پیغام د ساره چې ته یې دغه اعلانونه نو ستاسو سره ډېر مسنه کوم که تاسو ژر در ژر موږ سره ونیوي موږ به دا نجلۍ پسې بېخ ډېر ګرځېدلي یو. تاسو موږ ډېر د مسنه کوم چې تاسو یوازې موږ سره ژر ونیسئ. زه د کوټې څخه خبره موږ د ټلیفون کوډ دی 0-0-2-1 3-8-9-0-1. دا زموږ د ټلیفون نمبر دی. د خدای په امان.
بلی السلام علیکم. زما یو ورور دی د امان الله جان په نامه دی. که چیرې معلومات درته په دغه شمېره زنګ راتلوي 0-0-2-5-5-5-4.
بریا السلام علیکم. ګورنر مجبور خبرې کم پاس پچیر نه. زمونږ یو کلیوال دی چې تقریبا د 1 کال 15 میاشتې شاوخوا کېږي چې ورک شوی دی. نوم یې ولایت خان دی. او که په دې اړه هر چا ته معلومات وي د مهربانۍ د لارې زما سره په دې شمېره اړیکه ونیسي 0-0-4-5-5-4. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0-0-4-5-5-4. مننه. خیر.
السلام علیکم. رئیس خان خبرې کوم. د شریف خان زوی وای پتنګ په نامه باندې مې د تره زوی ده او د اجنازر زوی ده. پتنګ د اجنازر زوی که هر چا ته کوم دغه معلومې نو په دغه نمبر کې مونږ ته حوال راکړي 0-0-6-4-3-2-6-4. والسلام. ډېره مننه د ازادۍ راځو.
السلام علیکم. زه جنت ګل خبرې کوم د کابل د ښار نه. زما یو ترور مې ورک دی چې نوم یې انور دی. د پلار نوم یې قاری شهید امیر دی او د جلال آباد ښار د کامې ولسوالۍ نه نظاره کړې ده 5 کاله کېږي. که چا ته په دې اکړه معلومات وي موږ سره په دې شمېره اړیکه ټینګه کړي 0-0-15-9-1 او بله شمېره ده پاکستان کې 0-3-22-92-14-2-1. او دغه شمېرو باندې موږ سره اړیکه ټینګه کړي خپله نغدي جایزه دې تر تاسو کې او کار چا ته معلومات وي موږ سره دې په دې اکړه معلومات.
السلام علیکم. زما یو انډیوال دی چې د عبدالرازق په نامه ده. د کابل د پغمان د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. ډېر وخت کې پاس ورک دی. نو که چېرې باندې تماس ونیسي 0-0-3-1-9-9-5.
زاج عبد القيم اسدزي د سپین ګردک د بیچ بارډر څخه ښکار سره په تماس کې یم. زما یو زوی وکړي نن یې بارام دی. د څور لسکال دی. 19 میاشتې کېږي چې د کوره لادرګ څنګه دي. نو د خدای لپاره د اعلان خلکو پورې ورسوي. د هر مسلمان ورور سره چې که په افغانستان کې که په پاکستان کې که په وطا کې که د طالبو سره وي که د حکومت سره وي که د رعیت سره وي نو زموږ سره دي د همکاري وکړي. د خدای د رضا لپاره دي زموږ سره ګلدار شمېره باندې تماس ونیسي 0-0-2-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- دیرش نسلیوست تنگسالا وش بته سپر آیا اتایا سلور سلیوست دوسالا یو سلیوست خدا از دنیا و آخرت طول سلی حال که.
السلام علیکم. زه سید خان د مشخ د پکتیکا ولایت د خرانې لیکلی. زما یو زوی ته د دیارلس کاره کېږي چې د کوره وتلی ده، نادرکه سوی ده، بېخي هېڅ معلومات هم نشته. که چاته معلومات وي په دغه شمېره باندې دې موږ ته زنګ ووږي، یو لک روپۍ انعام ورکوو. 0001 01 3 6 6 0 0
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
مزکاری عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ وسیدونکی. زموږ دوه دوستان ورته چې یو په نامه د باران د 15 کاله کېږي، یو په نامه د جمعه خان د 6 کاله وخت کېږي. دا دوه نفره ترې تم دي له کوره سه، نو لطفاً بي و ماته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15 شمېره یو ځل بیا 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. وسلام په احترام.
غزنی د بلایت نازې د سوالي سیدونکو. زما یو عزیز د ورک اسد لانی میږي د مدرین خان زوی د فیضو کلا د کلي ده. که څوک په اړه معلومات لري ماته په دا شماره زنګ ووهي. 0 اویا 6 4 1 4 8 5. وسلام د ازادي رادیو یو جان مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه غلام دستگیر هدایت د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه څخه خبرې کوم. ما یو واقعه چې نوم یې عبد الله دی، 23 کاله کېږي چې د کوره وتلی دی. تر اوسه یې معلومات نشته. که څوک د ده په اړه معلومات لري او یا دی زموږ غږ په خپل اوري، نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 اویا 2 6 5 اویا 9 تلیفون شمېره بیا تکراروم. 0 اویا 2 6 5 اویا 9.
السلام علیکم. زه محمد الله د غزنی ولایت د وارزی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور په نامو دی سید محمد. دا 6 کاله کېږي نادرکه سوی ده. د دې د پلان سید ګل حسن د وارز ولسوالۍ د شادي کلي اوسېدونکی د غزنی ولایت. که هر چا ته د دې په اړه معلومات وي نو موږ دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي. 0 اویا 2 9 9 10 10 15 9. وسلام.
بله السلام علیکم. زه غلام دستگیر هدایت د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه سره تاسو ته پیغام ثبتوم. زما یو اکا دی تقریبا 23 کاله کېږي چې د کوره نادرکه شوی دی. هر چا ته که د ده په اړه معلومات یا څوک یا دی زموږ غږ اوري په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي. 0 اویا 2 6 5 اویا 9.
السلام علیکم. زاسو دا هلمند ولایت نظم یو دوه انډوالان دي چې حکیم و کریم نومېږي. نایو ولسوالۍ څخه ورک دي. که دی خپله یو اوري یا بل یو اوري ماته په دغه لمبر زنګ ووهي. 0 اویا 2 2 3 0 1 0 8. د نایو ولسوالۍ رجبه بابا زامن دي. وسلام خدای.
زحمدالله د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د پیغام تاسو ته پرېږدم. زما ماماګان دي په کوم وردګان دي تقریبا 10 کاله یا 15 کاله کېږي چې زموږ څخه نادرکه دي. موږ د دوی په هکله معلومات نه لرو او د ماماګانو نومان مې دي په لاندې ډول. یو ماما چې مې دی عبدالرحمن دی او بل هغه دوه نور نومان راڅخهي نو که دوی زما غږ اوري او یا د دوی نور دوستان زما غږ اوري نو د مهرباني له مخې دې په لاندنۍ شمېره زما سره اړیکه ونیسي. 0 اویا 2 4 9 9 10. شمېره یو ځل بیا تکراروم. 0 اویا 2 4 9 9 10. او السلام. ازادي رادیو زنده‌باد.
زه عبدالصادر دپاره ولایت د برابلک د ولسوالۍ د سوجي د کلي څخه ستاس سره په تماس کې زما یو اکا دی عبدالواب نومېږي ورک دی هر څوک چې په دغه معلومات لري په دا شمارې د ما ته زنګ ووهي 0001 0001 0004 0005 0009 وسلام.
باواجن د هلمند ولایت خبرې کوم. زما یو ورور دی 8 کاله کېږي چې ورک دی د باواجن په نامه چې هر شا لیدلی یا د زما راورې د زما شمېرې ته چې صفر اووه صفر نه اته اته اووه یو یا شماره تکراروم 0001 0001 0009 8 8 1 1 هر چا رقم معلوم ما په دغه نمبر کې زنګ راته ووایي.
السلام علیکم ورور جان. ما یو انډوال دی ورک دی په دا محمد نبی کی خاطر ارچا ته معلوم دی نو په دې لپاره چې الکه وایي چې صفر واریا نور بندو درویش یو څوک شپږ پته په امان.
زه کریم خان دی رغمن ولایت دی کرغیل ولسوالۍ نه تاسو د احمد در کوم چې دما یو تورځی په نامو د شمازګل تقریبا 25 کاله کېږي چې نادرکه ده کړي د پاړه شاته معلومات یې او یا دی دما په خپله غږ اوري نو ماته دې په دې نمبر زنګ ووهي 0 واویا 6 اتیا 5 اتیا 1 9 اتیا.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0004 22 14 40 15.
السلام علیکم آقا مرزی صاحب ته سلامونه. دا چې زه مرزا خان د عمران ورور د غزنی د کرباغ اوسیدونکی چې د عمران په نامه چې یو سپاس کاله کېږي څو کور څخه نادرکه سوی ده کار چاته په دې هکله معلومات دي د صبرغان زرګرخانې څخه نادرکه سوی ده کار چاته په دې هکله معلومات دي څنګه 18 کاله تقریبا ده که چاته معلومات دي په دې لمبر دې رابطه ونیسي 0 9 0 8 3 5 شیرنی ورکول کیږي.
زه حاجی مجاورم د ولایت کې کاپیشان خبرې کوم. زما زه ولسوالۍ راسی نه او زما زوی چې 14 میاشتې دی چې مفغول شوی دی که چاته په دې دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 واویا 6 45 50 02 وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو دا کاوی دی د وحید لا په نام باندې چې دا په 15 کې یو خپل کور ته نږدې راغلی کدی چې خپل دا آواز اوري د بخ ملګری هوري نو زما سره چې په دې شماره تماس ونیسي 0 8 0 5 9 0 5 0 یو ځل بیا وایم 0 0 8 9 0 5 0 8. د توجه څخه مو یو دنیا مننه. د خدای په امان. سلام علیکم.
زه د لشکرګاه د ولایت نه د دریش ولسوالۍ اسدالله سافر په تماس کې یم. زما یو اخ شدی نه نظر مال اخونه نیزي اجن محمد خان اخون زیدي هر چا که په دغه اړه معلومات راکړي ډېره مهرباني دي. د ټلیفون شماره ده 0 9 5 8 1 1 1 دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي خپل شیرني ترلاسه کړي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 2 4 3 6 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې ورځ چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورکشوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.